السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او رچې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو بل غونډه پیل شوې ده د دوشنبه ورځ ده د لندیا قوس د 13 د دسمبر میاشتې څلرمه په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي اخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم ویلي چې له سیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او پراونی ستونزو اخته کړی دی دغه سازمان اندیشنه شولی چې اوسنۍ سختو شرایطو د دغه زیانګالو خلکو اړتیاوي او ستونزې لا پسې زیاتې کړي نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانی له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم پلین دی ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 د کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو هغه چې په کاکا مراد مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جری په مځکه خړوبه کړه او نوري پروژې دي هغه هم درس په دغه دشته کې وسو زرونه هم کښېنولي د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپل درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول لوبډل مشر اکرام علي خیل و څلوېشت منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل کړل له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې سول خو نور لا هم یرغمل پاتې دي له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې د 130 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل سوي او 15 نور تری تم دي د اوکراین په جنوبی شهر خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه شهر د دنی پرسین لکین اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی د دنی پرسین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی د خرسون د پوځي ادارې مشر رومن مروچکا پرون د دې سیمې له اوسېدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څو پوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده د امریکا مرکزی قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي دغه حمله نړیوال سوداګری او سمندري امن ته مستقیم خطر جوړوي په ویلامیه کې ویل سوي چې درې تجارتي کښتۍ او عملی د څوارلسو هیوادونو مربوط دي د عراق امنیتي ځواکونو پرونو ویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړې وو. د عراق په کرکوک کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوي چې په هشتل شابي وسلوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ائتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلست ورځو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللی دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی وو. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخواني چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار داریم په اساس یک
پدې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینې وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل مایسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوه توند خبرګونونه خوده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تیرونه په یو غونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د په خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا من دتړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بے اثره سرګندونی دا تاسو ته پښه مدرزي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکامه شوی یاست، نور به هم خپل رنگ بد کړي، نور به هم خپل شوم اراده او ملت تفکاره کړي او نور به هم ملت تاسو څخه متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درې میغونډې ګډونوال فوزیه کوفي د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وايي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. په ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیوال ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا کړي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنه نوزم نور دا دیجون دا خوزه پا دامر خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی ولې اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده
د کابل وسن کلمه چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته دیغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي د کابل اوسېدونکي له ما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدی یا هم بېخینه ورکول کېدی ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي له دوی نه ټول معاش اخلي یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
موجوده که شوهر ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میره می دیر ماش اخلی خوزما او دولادونو د لګښت پیسې نه راکوي داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي اصلا زما او دولادونو پر وړاندې می د مسولیت احساس نه کوي مل مرزي خپل می پیسو ته ضرورت کیږي حیران نه يم چې له کومه کړم دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي له ښکلا سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به مېرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبور دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهېږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنې په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې